رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د ترانزیت له بابته اوس په پا پاکستان باندې متکی نه دی د ترکیه او اردن جمهور رئیسانو د امریکا په جمهور رئیس غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه له خپلې جنجالي پرېکړې نه صرف نظر شي او په جنوبی کلیفورنیا کې وحشي اورونو په لسګونو زره خلک مجبور کړي چې خپل کورونه نه وتښتي
په دې خبرونه کې دا راپورونه اوریدلای شي
هر واګون ترازی یا مزار شریف ته ان شاء الله تعالی له دخونه به ډکزي
دا جمهور رئیس اشرف غنی او وایي چې د افغانستان د ترانزیت ستونزه تر ډیره حده حل شوې ده اسرائیلی پوځیانو نن په غزه کې د حماس په ځینو اهدافو باندې بمباری وکړه
شرکت برېښنا مو نوماره افشا ساختن
او د برېښنا شرکت وایي اکثره پوره وړي زورواکان دي پر دې خبرونو او راپورونو برسیره ځنې نور مهم او په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان سید سلیمان شاه
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د ترانزیتي ستونزو له امله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه اوس سمه نیمه کمه شوې اشرف غنی نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل
چې د ترانزیت مسله انشاءالله تعالی په بنیادي توګه حل شوې پس له دې هر واګون چې راځي ایرتان ته یا مزار شریف ته انشاءالله تعالی له دې خونه به ډک زی نه خالی
جمهور رئیس اشرف غنی زیاته کړه چې د ایران د چابهار بندر او له هند او ازبکستان سره هوایی دهلیزونو افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په پاکستان باندې له اتکا کول نه خلاص کړی دی په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري وایي چې د افغانستان حکومت یوازې د غټو ښارونو د امنیت د ساتلو په لورې توجه کوي چې له امله یې د هغه په وینا طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د هیواد په نورو برخو کې د آزاد فعالیت زمینه برابره شوې ده اعزاز احمد د امریکا غږ له اردو سرویس سره په مرکه کې وویل
پاکستان هاز بین کوشننګ فار ا لانګ ټایم
د پاکستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې خبرداری ورکوي هغه سیمې به د سخت دریځو د جذب په توګه استعمال شي چې د افغانستان د حکومت له کنټرول بهر دي
د پاکستان سفیر په دې باور و چې د افغانستان حالات اوس د هغه په وینا د خرابېدو په خوا روان دي په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د پاکستاني ډیپلومات په څرګندونو باندې تر اوسه تبصره نه ده کړې تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د افغانستان پاکستان ایران یمن تونس سومالیا اندونیزیا لبنان سوریه مالیزیا او اردن په شمول د اسلامي نړۍ په څو هیوادونو کې د امریکا او اسرائیلو په ضد احتجاجي مظاهرې وشوې او د بیت المقدس په اړه یې د امریکا د جمهور رئیس پرېکړه وغندله د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د شنبې په ورځ د ټلیفوني خبرونو وروسته په ټرمپ غږ وکړ چې له خپلې پرېکړې نه تیر شي او بیت المقدس ته دې د امریکا د سفارت له انتقالولو نه صرف نظر وکړي اردوان او مکرون دواړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې پر غزه باندې د اسرائیل په هوایي حملو کې دوه کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي اسرائیل وایي چې د یو راکټ د لګېدو وروسته پر غزه بمباري وکړه اردوان په دې اړه د لبنان آذربایجان او قزاقستان د جمهور رئیسانو سره هم په تلیفون وغږېده دا واشنگټن دی امریکایي مدعیلومان وای فکر کوي شاید چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی منتظم پال مانافورت چې له روسانو سره د پټو تماسونو ساتلو په ارتباط یې په 12 مواردو کې په خپل جرم اعتراف کړی او په ضمانت خوشي شوی د فدرالي محکمې د حکم نه سرغړونه کړي د رپورټ نور تفصیل زموږ همکاره شافیا سردار تاسو ته دراوړئ
د واشنگټن ډی سی د یوې محکمې قاضي
پال مانوفورت ته حکم کړی و چې له ژورنالیستانو سره به نه ژغیږي او نه به په مطبوعاتو څه لیکي. د سې شنبې په ورځ د یوکراین د انګریزي ژبې په یوه ورځپاڼه کیوی پوست کې یوه مقاله چاپ سوې ده چې د یوکراین د پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سیاسي مشاور په صفت پکې د مانوفورت د خدماتو ډېره ستاینه او توصیف سوی دی. دا مقاله چې د ورځپاڼې د مسؤول مدیر مرستیال په قلم لیکل سوې ګمان کیږي چې مانوفورت په خپله ایډیټ کړی وي او خپل نظر یې پکې په غیر مستقیم ډول څرګند کړی وي. مانوفورت د جمهور رئیس ترامپ د نږدې مشاورانو په جمله کې یو د هغو مهمو کسانو څخه و چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرت مولر په مشرۍ د تحقیقاتو یو حقوقي ډله ورڅخه د انتخاباتو په وخت د روسانو د لاسوهنو او پټو تماسونو په باب تحقیقات کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي برخو کې ځنګلي اورونه د خپرېدو په حال کې دي او د سان ډیاګو کاونټي په شمال کې د یو غټ اور د لګېدو له امله وضعیت خراب شوی دی. د دغو وحشي اورونو لمبو د تیرو 15 ورځو په موده کې په سلګونو کورونه او ودانۍ سوځولې دي. یو شمېر داسې دنګې ودانۍ هم پکې شاملې وې چې هر یوې تقریبا 2 میلیونه ډالره ارزښت لره. تر اوسه 190,000 خلک اړ شوي دي چې له خپلو کورونو نه ووځي. په سوځېدلو کورونو کې یو شمېر مغازي هم شامل دي. د اور وژنې 15,000 او 200 پرسونل شپه او ورځ کوشش کوي چې د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د پوځ او ملي ګارد عسکر هم په اور وژنه کې مرسته کوي. ځنګلي اورونو په سان ډیاګو سانتا باربارا کې 1,15,000 هکتار شنه ځمکه سوځولې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه دواړه کاونټۍ مصیبت ځپلې سیمې اعلان کړې دي او فدرالي حکومت ته د مرستو رسولو امر کړی. شمالی کوریا او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې یو له بل سره به په منظمه توګه تماسونه جاری ساتي. دا موافقه شمالی کوریا ته د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال جیفري فیلټمن د څلور ورځني سفر په وخت کې حاصله شوه. جیفري فیلټمن نن د شنبې په ورځ بیجنګ ته په رسیدو خبر اعلان ته وویل چې د موافقې تفصیلات به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو وروسته افشا کړي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ویل چې د فیلټمن د سفر له امله د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت او ملګرو ملتونو د سیکرټریټ ترمنځ اړیکې ژورې شوې دي. فیلټمن چې یو سابقه دار امریکایي ډیپلومات دی، لومړی لوړ پوړی مامور دی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب دغه ګوښه شوي هیواد ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړی مامور شمالي کوریا ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې شمالي کوریا د اوږده واټن او بالستیکي توغندې امتحان کړ او متحده ایالات او جنوبي کوریا په ځواب کې ګډ سمندري تمرینات وکړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا
تلویزیون وګورئ. محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترانزیتي ستونزو له امله دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. په دې اړه تفصیل د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کې 50% کموالی راغلی دی. د ښاغلي غنی پر وینا د پاکستان پر ترانزیتي سیستم بې باوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو اصلي لامل دی. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د افغان صنعتکارانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل:
مامله پاکستان کدام
دعوی موږ له پاکستان سره د پلار وژنې کومه داوا نه لرو. خپل ترانزیت دي د باور وړ کړی او رقابت دي وکړي. خو له پاکستان سره زموږ سوداګري نیمه شوې ده، ځکه چې افغان سوداګر پریکړه کوي چې څه یې په ګټه دي،
فیصله میکنه کی چی به نفش.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په اوس وخت کې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره زیاتې لارې په واک کې لري او د سوداګرو د ترانزیت ستونزه په اساسي بڼه د حل کېدو په حال کې ده. هغه ویل د لاجورد موافقه د افغانستان پیداوار ټول اروپا ته رسوي. باکو، باتومي او ترکیه به دوامدار او د اعتماد وړ بندرونه وي او یوه ورځ به هم په دې سیاست کې دننه نشي چې زموږ د ترانزیت لاره وتړل شي. ښاغلی غنی د چابهار بندر او له هند او تاشکند سره د افغانستان د هوایی دهلیزونو جوړیدل نورې هغه لارې یاد کړې چې افغانستان یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په پاکستان باندې له اتکا څخه خلاص کړی دی. هغه ټینګار وکړ کوم ریل ګاډي چې حیرتان او مزار شریف ته سوداګریز توکي واردوي له دې وروسته به بیرته ډک ستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2010 او 2011 کلونو کې خپل اوج ته رسیدلې وه او په دغو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګري کېده. د دغو خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له هغه هیواد سره ترانزیتي ستونزې او د بدیلو لارو برابرېدل د دې لامل شوي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 100 میلیون ډالرو ته ښکته شي.
اول خو زموږ داخلي تولیدات لنی کمر غدا پوخا په نسبت یو څه اندازه خسوي قرباني کار جریان لري. دوم دا چې مختلف تاریخ په زموږ وړاندې پرانستل شوی چې موږ کولای شو نور هیوادونو ته انتقالات ولرو. بل جدي ستونزه وو چې پر اوسنۍ حکومت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ډېر زیات خراب شو چې تورخم بندر دیخینه د څلوېښت نه له 50 ورځو دپاره وتړل شو. زموږ سوداګرو ته او پانګوالو ته ډېر زیات تاوانونه واوښته. زموږ سوداګر هم یو څه نظر بې اعتماده شول.
ولسمشر غني دغه راز ویلي افغانستان په پام کې لري چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا انتقال کړي او همداشان په کور دننه د برېښنا د تولید پر سر پانګونه وکړي چې پر بنسټ به یې د برېښنا ستونزه به په راتلونکو دوو کلونو کې په اساسي بڼه حل او تر څلورو کلونو به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا شي. د ښاغلي غني پر وینا له ازبکستان سره د 0 میګاواټو برېښنا د لیږدولو پر سر خبرې روانې دي او له ترکمنستان څخه د تورغونډۍ له لارې سپین بولتک ته د برېښنا د لیږدولو پر سر جدي کار روان دی. ښاغلي غني له افغان صنعتکارانو سره ژمنه وکړه چې ژر به یې د برېښنا او د ځمکې د کموالي ستونزه حل کړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو د پروژې ټاپي کار دننه په افغانستان کې عملاً پیل کړي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر دغه او دوه نورو سترو پروژو د پیل لپاره د چمتووالي پر مسئلو د جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي. پام وکړئ په دې حقله یو ریپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د ترکمنستان د کابینې د رئیس مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف دغه هیواد د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راغلی دی. احمد شکیب مستغنی کابل ته د ترکمنستان د دولتي پلاوي سفر هدف د راتلونکي سوي کال په دوهمه میاشت فبروري کې دننه په افغانستان کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکي د کار پیل لپاره چمتووالي پر سر خبرې وښودلې. ویل چې ښاغلی مرادوب په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر پر وخت پر دی او نور مسلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربلی سره هم خبرې کړې دي.
هدف عمده این سفر و ملاقات
خاغلی مستغنی ویل د دې سفر لوی هدف او لوړ پوړ او افغان چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د کتنو هدف د ټاپیز پروژې د پرانستو لپاره د چمتووالي په سر بحث دی چې البته په افغانستان کې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د ټاپیز پروژې کار پیلېږي. همدارنګه د سو ګړو نور جو پرانستل لکه ټاپ 1500 یعنی ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان لالارې د برېښنا د لیک پروژه چې 1500 کیلو ولټه برېښنا ده او همدارنګه د ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري پیبر د مزي د تمدید پروژه چې دا ټول د بل کال د پیبرې په میاشت کې پیلې
صورت میگیره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې په کابل کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر سره د خپل کتنې او د ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې پاکستان ته د برېښنا د لیک په مسله خبرې وکړې.
در پهلوی ازی سر برق ترغوندی
خاغلی غنی ویل د دې ترڅنګ ترکمنستان له لارې ترغونډۍ څخه د سپین بولدک پورې د برېښنا په مسله ډېر جدي کار روان دی. نن ما او زما د کابینې همکارانو د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر سره په دې مسله خبرې کړې دي.
همکارۍ کابینه مجلس داشتیم.
افغان حکومت تر راتلونکو درې میاشتو د افغانستان په دننه کې د ټاپیز پروژې د کار د پیل د نوري پیبر او د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د مزي د غځولو د کار پیل ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو پرتله سږ کال زیاتې وي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان که څه هم دا کار ممکن ګڼي، خو دغه پروژو د کار د پیل په برخه کې د افغان حکومت پر چمتووالي باندې ډاډه نه دي. خو د دغو اندېښنو سره سره د افغانستان د اقتصاد پخواني وزیر محمد امین فرهنګ امریکا غږ آشنا علیب ته وویل چې ترکمنستان څخه افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د ګازو د نلیکي د پروژې په برخه کې د هرات ولایت په ډیرو برخو کې چې دا پروژه تیریږي هلته نسبتا امنیت ښه دی.
البته ایجاب میکنه که امنیتی بسیار جدی گرفته شده.
خاقلی پرهنگویل البته دی ترتیه ده چی امنیتی خونی ولشی خب پر صورت باید پیل شی ده دی ده پرشی ده پروژه پاکستان لپاره هم خور از یعت مهمه ده نو ده هیواد ممکن هم ده امنیت ده تینگی دو برخه که منسته او کی. خاقلی پرهنگوی چی ده دی ده پرشی په دی پروژه که هندوستان هم شامل ده او ده ترانزیت لارخ افغانستان هم تری دیره گت اخلی نو افغان حکومت ته هم پکاری شی ده دی پروژه ده امنیت غم و خوی. ده افغانستان ده اقتصاد پخوانی وزیر وی چی افغانستان ده دی پروژه ده نور گتو سر بیره ده غصی مسخه چې دا نلیکه تیریږي اوسیدونکو ته کار او هم دغه کورونو ته به ګاز برابر شي چې دا کار به د امنیت په ټینګېدو کې هم مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې له اداري فساد څخه د څار او ارزونې ګډه کمیټه یا میک وایي چې د برېښنا شرکت 30% پوروړي زورواکان او دولتي کارکوونکي دي. د دغه کمیټې موندنې ښیي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارده افغانیو ته رسیږي. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ خبریالی لیمین یازی په راپور کې واورئ.
له اداري فساد څخه د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې یا میک موندنې ښیي چې دا مهال په مختلفو برخو کې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. میک کمیټې چې د برېښنا شرکت د زیانمنونو په اړه د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې ده وایي که څه هم د برېښنا شرکت لخوا د پوروړو د نومونو خپرول یو ښه کار و، خو لا هم د دغه پور ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. میک کمیټه زیاتوي چې د برېښنا 30.5% پور په استوګنیزې برخې ده چې ډېر شمېر یې زورواکان او دولتي چارواکي دي. کمیټه یو غړي جاوید نورانی د شنبه په ورځ د یاد سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل
شرکت برېښنا مو نوماره افشا ساختن
برېښنا شرکت چې د کومو زورواکانو او دولتي چارواکو نومونه خپاره کړي وو یو ښه اقدام وو، خو دوی نه دي توانېدلی چې هغه پیسې بیرته لاسته راوړي. اوس د برېښنا په پوروړو کې 30.5% رهایشي برخه ده، 9% دولتي بنسټونه دي، 6% تجارتي کمپنۍ دي او پاتې 4 یا 5% جوماتونه او مقدس ځایونه دي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د برېښنا د نورو ستونزو سربیره د برېښنا ضایعات یا بې ځایه مصرف هم ډېر شوی دی. د میک کمیټه وایي چې د برېښنا شرکت 30% برېښنا ضایع کیږي. میک کمیټه همدارنګه زیاتوي چې د برېښنا مشترکینو ته د برېښنا د ویشلو پر مهال اداري فساد کیږي. د برېښنا شرکت بیا په یاد شرکت کې د فساد موجودیت مني، خو وایي چې د میک کمیټې د وینا په تناسب په دغه شرکت کې فساد نشته دی. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي د برېښنا د لوړو پوروړو په تړاو امریکا غږ ته وویل چې دوی د سترو پورونو د اخیستلو لپاره یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ کړی دی.
فعلا یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ شوی چې حج او اوقاف، څارنوالي، پولیسو او خپله برېښنا شرکت دی چې د برېښنا له پوروړو سره کینی او بې له معافیت نه د دولت د پیسو غوښتنه ترې کوي. غیر له دې به ممنوع الخروج شي، په ادارو کې به کار نشي کولی او د شرکتونو جوازونه به یې لغوه شي.
د میک کمیټې د سروې پر بنسټ د برېښنا شرکت له اوبو څخه تولید شوې برېښنا د حرارتي برېښنا په نوم خرڅوي او دغه راز د استوګنیزو ځایونو برېښنا په لوړه بیه په سوداګریزو ځایونو باندې پلوري. د میک کمیټې په باور برېښنا شرکت لس کاله وړاندې 4 میلیارد ډالر مرستندویه بودیجه او 892 میلیونه افغانۍ نوره دولتي بسپنه کوونکي پیسې لرلې چې په دې موده کې ونه شو کولی خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس بیت المقدس د اسرایلو پایتخت وپیژانده، اسرایلی پوځیانو نن په غزه کې د حماس پر ځنو اهدافو باندې بمباری کړي دي. په دې بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي. پام وکړئ په دې حکله د راپور ته.
د اسرایل پوځ نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هغه هیواد الوتکو په غزه کې د حماس د ډلې پر 4 هدفونو یعنی د وسلو جوړولو 2 ځایونو، د وسلو یوې تحویل خانې او یو پوځي انګړ بریدونه وکړه. د حماس د ډلې یوې سرچینې تایید کړه چې په دغه بریدونو کې د دې ډلې 2 کسان ووژل شول او له فلسطینیانو ووختل چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. همدارس دوه فلسطینیان د جمعې د ورځې په هغو نښتو کې ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول چې د غزې پر پوله او لویدیځه غاړه کې د اسرایلي سرتیرو او متارزینو ترمنځ وشوې. د اروپایي او اسلامي هیوادونو ترڅنګ چین هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان په اړه خپل غبرګون څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرایل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژاند. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په بیجینګ کې د یو سیمینار په ترڅ کې د فلسطینیانو د دایې ملاتړ وکړ.
د بیت المقدس حیثیت د ملګرو ملتونو له پریکړو وروسته باید د ډیالوګ او خبرو له لارې وټاکل شي. د دوو هیوادونو حل د فلسطین د مسئلې د هوارولو لپاره د تطبیق وړ لاره ده.
د امریکا سیال شمالي کوریا هم د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې ده.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه توافق ته سپکاوی دی چې نړیوالې د دې مسئلې په اړه لري. دا د غندلو وړ دی.
د جمعې په ورځ په اسلامي نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې وکړې چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه وغندي. د ایران په پلازمینه تهران کې متارزینو په لارو او کوڅو کې مارش وکړ او د شعارونو په ورکولو سره یې امریکا او اسرائیل وغندل او د فلسطینیانو ملاتړ یې وکړ.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې ده چې د ټرمپ پریکړه وغندو. د هغه اقدام کومه ګټه نه لري پرته له دې چې د اسرائیل ماتې ګړندۍ کړي.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو شمېر ښځو نن د جماعت اسلامي له دفتر بهر یو غونډه جوړه کړې وه چې د امریکا پریکړه وغندي.
هم ډیمانډ یی کړته
موږ غوښتنه کوو که امریکا دغه پریکړه بیرته وانخلي نو پر امریکایي تولیداتو باید بندیز ولګول شي او سفارتونه یې وتړل شي ځکه چې بیت المقدس زموږ لپاره سپیڅلی دی.
د پاکستان په نورو ښارونو کې نن هم مظاهرې روانې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د عدلیه وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته وروپیژندله. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه طرحه په جامع توګه ترتیب شوی او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب کړي او حکومت بیا په دې تړاو تکراري قوانین د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او د دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوی او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو د توانمندۍ موضوع، ټولنیز ملاتړ، ښوونه او روزنه، فرهنګي وده، په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار، د ماشومانو سرغړونې، د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل، او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 108 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تېرې اونۍ په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یوه نوې پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراری قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
کمون تیروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراری قوانین تصویبو. دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي. سو په بېلابېلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرح په داسې حال کې ولسی جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپوړو چارواکو په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او په سیستماتیک او پراخه توګه واشانه بریدونه غندلی دي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي دي چې د روهنګیایي مسلمانانو سره دغه ډول چلند ښایي چې ډله ییز وژنې ته نږدې عمل وي. نور تفصیل د ژنیو څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید رادالحسین وایي ډله ییز وژنه حقوقي مفکوره ده او یوازې یوه باصلاحیته محکمه کولی شي چې دا پریکړه وکړي آیا په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد د برما د حکومت عمل ډله ییز وژنه ده کنه. ښاغلي حسین د ملګرو ملتونو په عالي کمشنری کې یوې ځانګړې غونډې ته چې د روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په هکله جوړه شوې وه ویل چې د برما د راخاین په حالت کې د څو لسیزو راپدې خوا قصدن کوښښونه روان دي چې د روهنګیایي مسلمانانو هویت له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې دا کار د اندېښنې وړ
دی. کسړی
دې څو لسیزو ته غور وکړي چې روهنګیایي مسلمانان په برما کې تابعیت نه لري او په سیستماتیکه توګه ورسره تبعیض کیږي. روهنګیایان په خپل ځانګړی هویت ژبه او کلتور لري او هغه کسان چې په دوی ظلم کوي روهنګیایان یوه خاصه قبیله، ملیت، نژاد او مذهبي ډله ګڼي. که دغه ټولو شیانو ته وکتل شي نو آیا څوک په دې کار کې د ډله ییزې وژنې عنصر ردولی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګ وویل چې په دې تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې د برما د راخان په حالت کې د ظلم او ستم د لاسه شاوخوا شپږ لک او شپږ ویزره روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي دي. د برما حکومت د نړیوالې ټولنې هیڅ یوې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د راخان ایالت ته ولاړ شي چې په دې کار سره دا هیڅ امکان نه لري چې سړی معلومه کړي څومره کسان هلته بندیان دي، وژل شوي دي یا تری تم دي او یا دا چې ښایي وبه وژل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د برما د حکومت نه وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په روهنګیایي مسلمانانو تشدد او زور زیاتی بند کړي. هغه همدارنګه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په دې حق له دې څېړنې وکړي او هغوی چې دغه جرمونه یې کړي دي حساب کتاب دې ورسره وشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د څو خبرونو په ټکی په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودری وایي چې د افغانستان حالات د هغه په وینا اوس د خرابېدو په خوا روان دي. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د اسلامي نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د امریکا او اسرائیلو په ضد احتجاجي غونډې وشوې او د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس پریکړه وغندله. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نن د شنبې په ورځ د ټلیفوني خبرو په تعقیب په ټرمپ غږ وکړ چې له خپلې پریکړې نه تیر شي او بیت المقدس ته د امریکا د سفارت له انتقالولو نه صرف نظر وکړي. د بشری حقوقو طرفدارانو او د خیریه مؤسسو د رسولو مؤسسو غوښتنه کړې چې بنگلاديش د په زور او جبر د برما د روهنګا مسلمانان چې دا وخت په هیواد کې د کډوالو په کمپونو کې پراته دي بېرته نسته نه، بلکې په خوښه او رضا دي ورته په امن او ابرو کې د تک زمینه مساعده کړي.
درنا اوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.